افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشري او د بشري حقوقو وضعیت او د ترهګرو ډلو مخ په زیاتېدونکو ګواښ د اندېښنې وړ بلل دي. غنن په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د اړتیا لري چې باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړي. نیکلاسن همدارنګه ویلي د ته په پام چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بند شوی یا فعالیت درول شوی او لیک خبر اعلان او ډیپلوماټان له دې هیواد راپورونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو لورو پر حقایقو ولاړ د بشري حقوقو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده. د 2018 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع ډلو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقوقو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتل چې د دې هیواد ټولو وګړو د اساسي حقوقو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو کډوالو عالی کمشنری یو ان سی آر او بشری مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملی کول پیل کړی دی. یو ان سی آر په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې دغه پلان لمخې د افغان کډوالو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کوي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ایزو کډوالو غبرګون پلان په 15 هیوادونو په 15 گاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر غوښتنه کوي. د یو ان سی آر په وینا لکه چې طالبان د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، د اټکل له مخې تر اوسه 1.6 میلیون نور افغانان گاونډیو هیوادونو ته انکړه شوي دي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولای دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه دغه ټاکنه رسما نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د وزارت مرستیال ویان قاري ضیا احمد تکل رسنیو ته استولې، په کې ښکاري چې عبدالرحمن فدا د قونسلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبی کې د افغانستان د جمهوری نظام جنرال قونسل مسعود احمد عزی پر ځای چې ویل شوی دنده یې پای ته رسېدلې ټاکل شوی دی. د متحده عربی امارات چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا مقرری داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د ایران، ترکیه او طالبانو د نورو دوستانو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په ناتو کې د غړیتوب لپاره د سویډن او فنلند غړیتوب د غوښتنلیکونو په اړه د هنګري په پارلمان کې ځنډېدلې رایه اخیستنه به د دې هیواد د حکومت د یوه جګپوړي چارواکي په وړاندیز پسې لا وځنډېږي. د هنګري د صدر اعظم مرستیال ژول چیمن په یوه لیک کې چې په رسنیو کې خپور شوی غوښتنه کړې چې له ناتو سره د شمالي اروپا د دوو هیوادونو د یوځای کېدو په اړه رایه اخیستنه د ټاکل شوې د مارچ په 20 پیل شي یوه اونۍ نوره وځنډول شي. نوموړي د اروپایي ټولنې له اجرایوي ارګان سره هغه خبرې چې د دې ټولنې د قانون د حاکمیت له مسؤلیتونو څخه د بوډاپست د سرغړونو د اداو په اړه روانې دي د دغه ځنډ یو دلیل بللی دی. سویډن او فنلند وروسته له هغې په ناتو تړون کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې د تیر کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د دې لپاره چې د دغو دوو سکاندنوي هیوادونو غړیتوب په دې تړون کې ومنل شي، د ناتو ټول 28 غړي باید منظور کړي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله د بنګله دیش په وړاندې دوهمه یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. افغان لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې بنګله دیش ته په 158 منډو ماتې ورکړې وه. دغه سیالي به د کابل په وخت سهار 9:30 بجې د عربي متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولای دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په مزار شریف ښار کې د تېرې شنبې د ورځې په 14 کې د دوو خبریالانو د وژلو خبر ورکوي. د ښوونې د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د نوي ښوونیز کال له پیلې دو سره د ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي.
ټول افغانان هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي.
دا به هم واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي اداره یا اوچا وایي د خلکو اقتصاد ډیر کمزور شوی او اوس ډیر خلک په پور ژوند کوي. دغه راز د خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوانان لپاره د ازادي رادیو د تاند څنګ اونې خبرونه هم هېروي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وړاندې په خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولای دی. که څه هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت رسما په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې یو شمېر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو له قوله هغه مکتوب نشر کړی چې پکې ویل شوی عبدالرحمن فدا به تر بل امر پورې د جنرال قونسل په توګه دنده مختوړي. نور جزئیات به د امید ظاهر مل پرپورت کې واورو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس او په افغانستان کې اوشمیر خصوصي رسنیو نن خبر ورکړی چې طالبانو د متحده عربی اماراتو دوبی ته خپل نوی جنرال قونسل معرفي کړی دی. باختر اژانس چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار په یو لنډه جمله کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، عبدالرحمن فدا په دوبی کې د نوی جنرال قونسل په توګه پیژندل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ته ځواب ونه وایه، خو په افغانستان کې اوشمیر خصوصي رسنیو د دې وزارت د چارواکو په تایید دا خبر خپور کړی دی. هغه مکتوب چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ځینې خصوصي رسنیو ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو تایید کړی، پکې د امیر خان متقی پلاستیک په دوبی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ته لیکل شوی، تر امریسانی پورې به عبدالرحمن فدا چې وړاندې د دې وزارت د تشریفاتو رئیس و دا دنده مخته یوسي. خو رسما د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له خپلو رسمي رسنیزو ادرسونو د دې خبر تاییدی نه د خبره کړي. په داسې حال کې چې پیران او ترکیه کې ورته د سفارتونو له سپارل کېدو سمدستي وروستی د دې خبرونو پخلی وکړ. خو د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو له دې ډلې د ملي ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق په خپله ټویټر پاڼه د عبدالرحمن فدا تصویر خپور کړی او ورسره یې لیکلي په دوبی کې د افغانستان تازه مقرر شوی قونسل. موږ په دوبی کې د افغانستان د جنرال قونسل مسعود عزیزي سره هم اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. په دې اړه تر اوسه د متحده عربي اماراتو دولت هم په رسمي توګه څه نه دی ویلي. طالبانو ته تر اوسه د ایران، روسیې، پاکستان، قطر او په سویلي اسیا کې یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان سفارتونه سپارلي دي، خو له دې هیوادونو یو یې هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې تیر شنبه د ورځې په 14 کې چې د خبريالانو په یو غونډه وشو، دوه خبريالان وژل شوي او د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبريالان ټپيان شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویل په دې 14 کې د افغان غږ او په نوم د خبري اژانسي او خبريال حسین نادری او یو بل همکار چې اکمل نظری نومیده او د خبريالۍ روزنه ورکول کې دا وجل شوې دي. په همدې حال کې د خبريالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې د 14 له عمله د دوه خبريالانو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. نور حال په دې رپورت کې.
د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د تیر شنبه د ورځې د 14 د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دوی د معلوماتو لمخې په دې 14 کې د افغان غږ اوا په نوم د یو خبري اژانس یو خبريال حسین نادری او یو بل نوی همکاري اکمل نظری وژل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په یو اعلامیه کې وویل په دې 14 کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د تبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو په ستاین غونډه وشوه، د بیلابیلو رسنیو اتلس نور خبريالان ټپيان شوي چې د اعلامیه په ټکو د ځینو روغتيي وضعیت خنه دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په اعلامیه کې راغلی چې وژل شوی خبريال حسین نظری د حقوقو د پوهنځي د دریم کال محصل او له تیرو دوه کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې د اوا خبري اژانس سره د سیمه ییز خبريال په توګه کار کوو او تبيان فرهنګي مرکز سره همکاري لرله. د یاد مرکز د اعلامیه پر بنسټ په 14 کې بل وژل شوی خبريال اکمل نظری د ژورنالیزم پوهنځي زده کوونکی و چې اوا خبري اژانس سره د عملی زده کړو په موخه همکاري کوله. په همدې حال کې د خبريالانو ملي ټولنې هم په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوه په یاد پیخه کې د دوه خبريالانو د وژل کېدو خبره کړې، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دغه ټولنې بیا په پیخه کې د ټپي شویو خبريالانو شمیر سوار لستنه خودلې. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی مسول ظریف کریمی هم وایي چې د یادې 14 لامل د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. آغاز ازادی رادیو تو ویل
آقای اکمل همکار رسانه‌ای
من خاغل اکمل د طبيان فرهنګي مرکز رسنیز همکار او چو وشل شو د دې ترڅنګ سید حسین نادری د اواغ اکثر خبري آلو چې دا هم د وشل شو په منځ کې نیک دي پینځل سټپيان درو چې د ډیرو یو د وګونو پر دیش لیدلې دي او سترګو او بدن ته زیان رسیدلې ده
صدمه شدید دیده
دی وای د دوه ټپي خبري اعلان وضعیت خنو چې کابل ته انتقال شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان په دې پیښه کې د تلفاتو د ورسته او شمیرو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د پیښې په لومړۍ ورځ په دغه چاودنه کې د طبيان فرهنګي مرکز د یو امنیتي ساتونکو د وژل کېدو او پنځو خبريالانو په ګډون د اتو کسانو د ټپي کېدو پخلی کړو دغه پیښه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د مارچ په 12مه په ټلګرام کې مسولیت ومانه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو دا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د خبريالانو د ملاتړ غنو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کړی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دغه حمله پاړه په خپل یو ټویټ کې ویلي چې په خبريالانو او رسنیو حمله هغه کوي چې له حساب ورکولو ډاریږي دا غلی امیری په خبره خبريالان د خي حکومت ولي د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي نو باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وشي
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې مخ په زوړ اقتصاد د خلکو عاید کم کړي بیکاری زیاته کړي او ډیر خلک اوس پوری وړي کړي دي او چا پرون په ټوئیټر په خپل ټوئیټر باندې کې ویلي چې په افغانستان کې د اتیا سلنه کورنیو عواید کم شوی دی نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې کشمیر به وزله کورنۍ ورستر بلې د خپل عاید لکمې دوه سر ټکوي وای نشي کولای خپل ورزنۍ اړتیاوي پوره کړي نو دوی په کابل کې یو مرمن چې میړې مرشوي او اوس مهال خپل ماشومان سره په واټونو کې توکي پلوري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل د لسکسیز کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه دی او مجبور ده چې خواخې او خسر او خپل اولادونو ته ډوډۍ وګټي
کوچنی ماشومان لرم کورنۍ کې لسنه خزه او نارینه یو خود کار کول لپاره څوک نه لرم مجبور یم چې کار وکړم روستل دې چې میډم شهید شو سرینو تتلم او ممیز په می پاکول خو هغه کارونه هم نشته هر څوک خپل خپلوان په کار ګماري
دا میرمن وای وړاندې پورزنی ډول لسرو سو تر 1500 افغانیو کټه وټه درلوده خو اوس دا پیسې 200 افغانیو ترخکته شوې دي د کابل یو بل اوسیدونکو سفی ولا چې خټګر دی وای هر ورځ له سهار تر ماخامه په کار پیدا کول او په سړکونو ته وځي خوتش لاس کوردستانی سفیولا ازادی رادیو ته وویل اقتصادي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوې ده
کار بخښستان اورک دا یو هفته کې د لاسم کار دننه وروړي خلک پیسې نه لري چې کار مو شروع کړي اقتصاد خلکو خراب ده موږ هم راځو سار ازو تر ګرمۍ پرته نه چې کار مړنه ملایوي کې بس بیکار یو نه
دا اندېخنې داسې مهال مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د افغانستان مخ په زوړ اقتصاد د خلکو عاید راکم کړي بیکاری زیاته کړي او خلکې پوروړي کړي دي د سازمان پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې د اتیا سلنه کورنۍ عاید کم شوی دی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر اونۍ وویل چې کال په افغانستان کې 3.1 میلیون افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته اړتیا ده مخکې تر دې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بلل او ویلي وو د دې هیواد تر نیمایي ډېر وګړي له سختې بېوزلۍ او فقر سره مخ دي په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو اساسو هم په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنه ښودلې د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو کاناډا استرالیا برېټانیا اروپایي ټولنې جرمني فرانسې ناروې سویس او ایټالیا ځانګړي اساسي پکې دي د مارچ په مانیټا په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري
د غرزه کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان سی آر وای پروان کال کې د افغانستان په پینځو غونډو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستې طرحه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کړې ده د دې طرحې جزئیات د سیشن بي پورز د دې کمشنر یو ویاند په جنې وکیل رسنیو سره شریک کړل په عین حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د عاجل مرستو او غوښتن کې د خپل مرستو ورکونکو هیوادونو هم غوړي چې د مرستو له لړۍ دې په خپل هم څارنه وکړي
په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ملري چې په وړه شرایطو کې له دوی سره مرسته وکړي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر اوسه نړیوالو سازمانونو له دوی سره مرسته نه ده کړې. مینه چې د دریو ماشومانو مور ده او درې میاشتې د مخه له افغانستان څخه ایران ته کډواله شوې وای، په ایران کې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او تمه لري چې په دې ناوړه شرایطو کې ملګري ملتونه ورسره مرسته وکړي. لنړیوالې ټولنې څخه د کډوالو مرستې غوښتنه په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په روان زیږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 614 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د دې کمیشنری ویاندی شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل او په دې طرحه کې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوي چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له غوښتل شوي مرستې څخه به 8.9 میلیونه کډوال مستفید شي چې په هغوی کې 15.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي او له شویو مرستو څخه به یوه اندازه د دغو کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي تر څو دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي. ناهید سادات بله افغان میرمن چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه هیواد کې میشت به برخلیک افغان کډوال یو امن هیواد کې ځای پر ځای کړي.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د یو این ایچ سی آر له لارې له موږ سره مرسته وکړي، خو کله چې مرسته کوي نو څار دې هم وکړي چې آیا دا مرستې کډوالو ته رسیږي که نه، ځکه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلي یو خو موږ سره مرستې نه دي شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری ویلي چې په 2022 میلادي کال کې دوی د ورته مرستې غوښتنه کړې وه، خو له غوښتل شوې مرستې یوازې 25% هغه د دوی په واک کې ورکړل شوه او له 622 میلیونه غوښتل شوې مرستې دوی 321 میلیونه ترلاسه کړه. د دې کمیشنری په اعلامیه کې ویل شوي چې له شته نیمګړتیاو سره سره دوی توانېدلې چې د سیمې په هیوادونو کې له ګڼو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له کوربه هیوادونو سره هم مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د اوکراین پر ختیځ باخموت ښار د روسي ځواکونو حملې روانې دي، په کراماتورسک ښار کې د ملکي وګړو د استوګنې پرې ودانۍ یو توغندی لګېدلې چې مرګ ژوبله اړولې. له بلې خوا ترکیه نن اعلان وکړ چې روسیې د اوکراین د غلو دانو صادراتو ته له اجازې ورکولو سره موافقه کړې ده.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې د بخموت ښار د نیولو په هدف له اوکراینی سرتیرو سره په خونړیو جګړو کې ښکیل دي، د روسیې پوځ نن بخموت ښار ته په نږدې بل ښار کراماتورسک کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د توغندي خونړی برید وکړ. د اوکراین لوی څارنوالۍ نن په یو بیان کې د دې برید خبر ورکړ او ویل چې په پایله کې یو ملکی وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې د روسیې توغندي شپږ لوړ پوړیزې ودانۍ زیانمنې کړي. چارواکو ویلي چې د دې برید د قربانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. کراماتورسک د بخموت په نږدې 50 کیلومتری واټن کې پروت ښار دی چې پروسه کال پر ملکی وګړو د خونړیو حملو ډګر و. د 2023 کال په اپریل میاشت کې د روسیې د یو خوشحي بم په یو برید کې 85 تنه ملکی وګړي ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان دا برید له جنګي جنایت سره انډول بللی وو. د اوکراین پوځ نن په خپل ورځني راپور کې وویل روسي ځواکونه د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخموت او شاوخوا سیمو حملو ته دوام ورکوي. له بلې خوا ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د اوکراین برخلیک د ختیځ جبهې له روانو جګړو سره تړلی، خو هغه ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. اوکراینی ځواکونه له 2 میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د روسیې اجیرو ملیشو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخموت لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حال کې دي. کرملین تازه ویلي دي چې په اوکراین کې د مسکو اهداف یوازې د پوځي ځواک له لارې ترلاسه کېدای شي. د روسیې دولتي خبري اژانسونو د کرملین د ویاند دیمیتری پیسکوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي روسیه باید خپلو اهدافو ته ورسیږي او دا د کیف د رژیم د دریز له کبله یوازې په پوځي لارو ممکن دی. لبلې خوا ترکیه د هغې موافقه د تمدید په اړه د خبرو د دوام خبر ورکړی چې د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پانه کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپې تورزو په مخه د دې موافقه تمدید منلای دی. مسکو او کیف په 13 جولای میاشت کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي لاره تر سره کیږي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ځان پنوم دی یو کتابتون مسولان وای دي طالبانو د ګواخونو او مالستون زله عملی د کتابتون وتاړه دوی زیاتوي د کتابتون هغونجونو ته جوړ کړي او چې لز دکړو محروم شوی دي.
د ځان کتابتون نیک دیو میاشت مخ کې د 2000 ټوک کتابونو په درلودلو سره د کابل په پولیسورخ سیمه کې پرانیستل شو. دا کتابتون چې د یو شمیر معترضو میرمنو لخوا جوړ شوی وو مسولان دا کوي چې د طالبانو د ګواښونو او مالی ستونزو له امله یې د دوشنبه په ورځ خپل کتابتون وتاړه. د دې کتابتون یوې بنسټګرې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل طالبانو اجازه نه ورکوله چې ښځې په دې کتابتون کې راټولې شي.
طالبانو همیشه نازیات میکردن چې دخترو اینجا چرا جمع شي.
طالبانو تل مزاحمت کوي راتلل اویل به چین جونې دلته والی راټولېږي. تاسو چاته کار کوي؟ دا ځای نور موږ ته امن نه وو او ګواښونه ورځ تر بلې ډېرېدل. اقتصاد مو هم ضعیفه شو. نور مو نشوای کولای چې کرایه ورکړو. چا چې مو ملاتړ کاوه هغوی هم ځواب راکړ او ویل چې بل ملاتړ درته پیدا کړئ ځکه مو کتابتون وتړلو.
د دې کتابتون یوه بله بنسټګره لیلا بسیم هم ادا کوي چې د ځان کتابتون څو ځله د طالبانو لخوا وتړل شو او د فعالیت اجازه نه ورکول کېده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په وروستیو دوو میاشتو کې په کتابتون کې فعالیت نه درلود.
شدیدن زیر تهدید بودیم و
سخت ګواښ راته وو. دوه ځله مو کتابتون د طالبانو له لوري وتړل شو. له یوې خوا طالبانو د یو ښځو لپاره چې کتابتون ته راتللې محدودیتونه وضع کول، له بلې خوا اقتصادي ستونزې وې چې هم مو فعالیت نه کاوه او هم په کتابتون کرایه راتله. مجبور شو چې وتړو.
ما مجبور شدیم کتابخانه را
بندیم. وحیده محرمی هغه میرمن ده چې ځان کتابتون ته د مطالعې لپاره ورتله. نو موړی وای د دې کتابتون لپاره نستلو ورسته ډیر انجونی او خځې هڅول شوی وي چې مطالعه وکړي.
واقعا نگران کننده است برای جامعه ما، بلخصوص
زموږ د ټولنې په ځانګړي توګه د خځو لپاره ډیر د اندېښنې خبره ده چې نشو کولای حتی د مطالعې لپاره هم یو وړکی ځای ولرو. زه چې مطالعه کوم په ځلونو د ځان کتابتون ته ورغلی وم، خو کله چې دا کتابتون وتړل شو زه ډیر ناهیله شوم او ګورم چې زموږ ټولنه له هر څه وروسته پاتې کیږي.
جامعه ماشما از همه چی باز میمونه.
د دې کتابتون د مسولانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه هم پوښتل، خو ویاند عبدالمتین قانی د دې کتابتون له تړلو بی خبري وښوده.
موږ له دې موضوع به خبر نه یو او دا خبره هم نه ده، ولی باید وتړل شي. ان شاء الله زه یې تعقیبوم او هڅه کوم چې موضوع حل شي.
د ځان کتابتون د مسولانو په وینا په وروستیو کې د دې کتابتون د کتابونو شمیر 15000 ټوکو ته رسیدلی وو او 400 میرمنې د کتابتون غړي وې. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او په وروستیو کې یې پوهنتون ته هم له تګ څخه منع کړې. خو له دې بندیزونو سره هم ګڼو بنسټونو په دې موده کې هڅه کړې چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او مطالعې فرصتونه برابر کړي. تازه په بامیان ولایت کې هم یو شمېر ځوانانو له زده کړو محروم نجونو ته یو کتابتون جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره دي دوی پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په عین حال کې د قلملار ټولنې مسؤول متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي وایي دا د خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د ژر بیرته پرانیستل شي.
نوی تعلیمی کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ښوونځیو زده کوونکي په ټینګار سره له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي دې پرانیزي او د بندولو لپاره دې نورې بهانې نه لټوي. په کندهار کې د یولسم ټولګي زده کوونکي هاشمي عثماني ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله ښوونځي ته نه تګ ناهیلې کړې، خو بیا هم هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د ښوونځیو د پرانیستلو زیری پی وشي. اغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنی زړونه مو بیا داسې مات مات دي. موږ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی په نوي کال کې د خیر سره شروع شي او په موږ باندې همدا زیری وشي. که نه موږ هر ورځ په همدې تمه یو چې زموږ ښوونځی دې شروع شي، خو چې په پسرلي کې شروع کېږي په رښتیا سره موږ ډېر ورته په تمه یو.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي بانو هم هیله لري چې سږ کال به دا ښوونځي ته لاړه شي. نوموړې وایي زده کړې کول غیر قانوني کار نه دی او باید طالبان د نجونو ښوونځي ژر تر ژره پرانیسي. اغلی بانو ازادي راډیو ته وویل
د سال می شود که دروازه های مکتب بر
دوه کاله وشول چې خوانځي ته نشوت للی. موږ چې خوانځي ته زو په حجاب کې زو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر خوانځي وتړل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژره تر ژره زموږ خوانځي خلاص کړي،
هر چیز تر باز کنن.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان احسان الله خطاب څخه وپوښتل، خو هغه په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دی هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي کله پرانیستل کیږي. د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا وایي د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې ښوونځي باید پرانیستل شي او که سږکال هم دا کارونه شي ډیر خلک دا پلان لري چې بهرنیو یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. ښاغلی ویسا ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانان چې زموږ سره په اړیکه نیسي همدا غوښتنه او هیله لري چې نوي تعلیمي کال ته به ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، پوهنتونونه خلاص نه سي، ولس به ټول مایوس او ناامیده سي او دا به ډیر کسان په همدې پلان کې دي. که چیرې ښوونځي خلاص نه سي، دوی د خپلو بچانو د خپلو نجونو د زده کړو لپاره افغانستان پرېږدي.
طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ البته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په پای کې له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې، خو له ټولو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره لا تر اوسه دوی په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ په سیدخېلو له پله څخه د دې ولسوالۍ تر یوې بلې سیمې پورې 10 کیلومتره سړک د ځایي خلکو لخوا په خامه ډول جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی. خلک وایي د دې سړک 5 کیلومتره په غرنیزه سیمه کې انتیر شوی او له دې مخکې خلک د دې لارې د خرابوالي له کبله له ډول ستونزو سره مخامخ وو. نور حال دې ازادي راډیو سیمې خبریال پر راپور کړي.
په خامه ډول دا نوی جوړ شوی سړک چې د زدرانو په لوړو غرونو او غونډیو کې تیر شوی د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو امکاناتو جوړ کړی. یا سړک چې شاوخوا 10 کیلومتره اوږدوالی لري د خوست ولایت د شمال دوه منده ولسوالۍ د سیدخېلو د پل سیمه د زمیتی اړوند د شریفي له سیمې سره نښلي. د دې سړک په جوړولو کې د دې سیمې خلکو په میاشتو خواري کړي چې بالاخره توانېدلي د غرونو له پاسه پاخه سړک ته لنډه لارو باسي او تر ډېره ځانونه د مخکنیو ستونزو خلاص کړي. د سیمې اوسیدونکي محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل
د چارې ډېر ښکلی برابر شوی خو د سړک د پوره نرم کورینا ضروری دی. باید د دې پر پلچکونه جوړ شي، سنادي دوالونه جوړ شي. دلته د میګ منطقه چې ما دوه غریزه منطقه د ولسوالۍ نه ډېر لري، د دې پر باید کلینیکونه جوړ شي، مکتبونه جوړ شي چې پاینده کې د کوم ستونزې وي دا باید حل شي را پشي.
د نوي سړک د پرانیست په مخه د یاد سیمې د خلکو په ګډون غونډه جوړه شي وه. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد نصیب زدران وویل
چې دا سړک په میګ نه وتل کاری په ور کړی دی، وتل سړک کاری په نه پوت دی. خو خو خورای پورا په مشکل په تکلیف کې والا چې د میخ کلا وساره او تر ووم چې ومړو بل درې ګمټه لیارې میخ ته یو نیمه ګمټه تر وستا.
د شمال دوه مونده د اړوند لرو پرتو سیمو خلک وایي چې دوی د څښاک ته پاکو بو خوانځي او روغتونونو او پټوله کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو بی برخې دي او ګڼې ستونزې لري. د سیمې یو قومي مشر حاجی کشمیر خان وایي
مختمین اکلو کو ناجی صاحب دا خپل بچین دوام د تبره ما او صدري په خدي کړیا بر کوم ایده وایي غا ډیر والا مجبوری دوی مختاب نه پیل کیږي چا چا واسي واه وی دي چا واسي نیو د غفلت کو دښوا مختاب نشته کنه لیک نشته مخزیک لري نه پات نه پیس لري شاب کې لري خو واسي نه لري.
بل لوري ته ځای چارواکي هم د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دا ټولې مسلې اړوندو ادارو او یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړې دي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ خاروال محمد بشیر قریشي وویل
رښتیا ده چې د خلکو رښتیا ستونزې دي چې نه کلینیک لري او کلینیک ډېر لره ده چې د برګۍ څخه د کاغذ دوی نروزي مریض عدلاته پاتې کیږي او ډېر په تکلیف دي، هم کلینیکونه نه لري هم مکاتب نه لري. د خلکو ستونزې هم د مکس سره کړې، مکس د لوړ پوړي چارواکي سره هم دا خبره شریکې کړې دي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هم د خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې کارونه شوي، خو هغه سیمې له دې کارونو او پروژو بې برخې پاتې شوي چې پخوا پکې جګړې وي. د یادو سیمو خلک وایي اوس د دوی په سیمو کې هم په بیلابیلو برخو کې د پروژو د پلي کېدو لپاره شرایط برابر شوي دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. وړاندې د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشري او د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو مخ په زیاتېدونکي ګواښ ته اندېښنې وړ بللی دی. هغه نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دې ته اړتیا لري چې باوري پراخ ملي دیالوګ ترسره ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړي. نیکلاسن همدارنګه ویلي دې ته په پام چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بند شوی یا فعالیت درول شوی او لږ خبر اعلان او ډیپلوماتان له دې هېواد راپورونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو لورو پر حقایقو ولاړ د بشري حقونو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ملګری ملتونو او د بشري حقونو مدافع ډلو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې هیواد د ټولو وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر او بشری مرستندو شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د غبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو این سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې دغه پلان له مخې د افغان کډوالو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو او په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د 2023 کال د افغانستان د وضعیت لپاره د سیمه ییزو کډوالو غبرګون پلان په 15 ګاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د 6.4 میلیون ډالر غوښتنه کوي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو د دوبی ښار لپاره خپل جنرال قونسل استولای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم تر اوسه دغه ټاکنه رسمه نه ده تایید کړې، خو په هغه ویډیو کې چې د دې وزارت مرستیال ویان قاري ضیا احمد تکل رسنیو ته استولی ښکاري چې عبدالرحمن فدا د قونسلګرۍ ته ننوځي. نوموړی په دوبی کې د افغانستان د جمهوري نظام د جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي پر ځای چې ویل شوې دنده یې پای ته رسېدلې وه ټاکل شوی دی. په ناتو کې د غړیتوب لپاره د سویډن او فنلند غړیتوب د غوښتنلیکونو په اړه د هنګري په پارلمان کې ځنډیدلې رایه اخیستنه به د دې هیواد د حکومت د وجګ پوړي چارواکي په وړاندیز پسې لا وځنډیږي. د هنګري د صدر اعظم مرستیال ژولت چیمن په یو لیک کې چې په رسنیو کې خبر شوی غوښتنه کړې چې له ناتو سره د شمالي اروپا د دوه هیوادونو د یوځای کېدو په اړه رایه اخیستنه د ټاکل شوې وه د مارچ په 20 پیل شي او اونۍ نوره وځنډول شي. نوموړي د اروپایي ټولنې له اجرایوي ارګان سره هغه خبرې چې د دې ټولنې د قانون د حاکمیت له مسؤلیتونو څخه د بوډاپست د سرغړونو د اداو په اړه روانې دي د دغه ځنډ یو دلیل بللی دی. سویډن او فنلند وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې د تیر کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د دې لپاره چې د دغو دوو سکاندنوي هیوادونو غړیتوب په دې تړون کې ومنل شي د ناتو ټول 28 غړي باید منظور کړي. ټاکل شوی سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورځنۍ سیالي ترسره کړي. افغان لوبډله په لومړۍ سیالي کې بنگلاديش ته په 158 منډو ماته ورکړې و. دغه سیالي به د کابل په وخت سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وی او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې تر څنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کیدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وی. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په مهال په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دادا چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمه لګېدی. اوس مې هم یاد دي چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې، زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وخت
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د ویسر سره ما درس وایو. د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی او ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را ترغاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي. مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پېښنه یلته او بل دا چې مغه حرکتونو مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي. مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه وتلی شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا ده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخ کې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوړ شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساينس څانګې څخه فارغ شوی. دای وای په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او کوم حاصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ترونه وزي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب تختنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ، هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړ آی تر لاس کوم. د پوغا سپانی سو له دوهم سیم پر دوه ختم عملی کار وکړ د شپږ میاشتو. نو دریم سیم کې ما دې سړتیا اندرلوده چې زه دې خپل خاطر کور واخم، لمور پلار واخم، د څه مخبل لړې درلوده. نو درین څو قدم مخبل دفتر درلود، کار می کول، ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسی ما مخ کې لمخ کې دی مارکیټ هر ثوی درکړي په خاصه نظام ور تیار کو. کچې ته ما پانتون کې عملی کارونه نه وې کړی، زاپه مهارتونه ما نه وې د کړی. نن له فراغت ورسته به مخبل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کړدول چې ما ته کار را کړی وې، کار می پیدا کړی وې، هغه کار چې ډول سم هغه ته لږ کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور داده چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تروغ وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای، تروغ غې برخې ته ځان ځانګړي کړي نه وي. که زه په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا به د معنا د صحیح څخه مې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانين یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کار ځانته نسبې ده کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي. همدا دلیل ده چې څه دوه وختل په خبره کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې د رښتې مطابق نه و نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم نه دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانی څنګه خبرونه ته غوښتست درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد کلمړی د هغه محصولانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کال مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصول وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصول وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکولای شي خلک سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصولان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصولین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي سي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصولین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې تر راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګم خ کار وک، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په زلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه کال مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، اغا هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دیغو توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دیغو توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونونه لاتروس هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې هم ټول استادان کوي، محصلین هیڅ کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوینتونونه دي چې د هغه محصلین په مارکیټ کې نه استفاده کوي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوینتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوینتونونه دي، څه هم خصوصي پوینتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په خه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي سې ډېر لا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کې غواړي به هرته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونو د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول د سکالرشپونو اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغه اعلانوي، او دې لخوا نه کولای شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیک گراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسو ریسپانس په دوره کې 2% څنګه ده او دغه سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو 1% ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشید امریکایي بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړ، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوښ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، ته شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي. فرق دي، خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یاتي اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي شي که تاسو امتحان ته ځی او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې بعضي بیا معیارونه لګ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامو کې بل خصوص ستانو په پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپله د انګریزۍ امتحان اخلي، خو ماسټر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضې مدني حرکتونه دي، بعضې ټولنې دي، بعضې ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي، دا په دې معنا چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړي، خو ډېر فعال دی. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورشه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستانم، په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلومات یې لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تا ته لیکي چې لیسانس په کې شته دی که نشته، ماسټري په کې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کار کې نه. نو چې کله دا بورشه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي، لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي، معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغو ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته وایي چې زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان یې څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان دی، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته عیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو په کې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډې کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ولا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سچس کم استاد مینې شربت جام مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوکھ چال ور کبھی د محبت جام استاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دمنت جا آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی مینے ಆಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ ಆಗ ನನ್ ಸಬಾಯ ರಾತ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೀಗಿ ನನ್ غنن سوای را تا مخکی مخکی کی نن شارے کبھی بھگئی شارے راتا سم شارے کبھی بھگئی شارے راتا سم شارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی ولا رات خندی گی نن بھاگ نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نن آگن سوائے رہتا مخی مخی کی گنن